سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د ما خوستن نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یستم کې د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبه ډان او اکسپریس ټریبیون ورسپانو لیکلي دی چې رحیم الله چې د شاید عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. اکسپریس ټریبیون ورسپانې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم ووژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د راروان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. روسیه د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپی د لیګلو خبر ورکړی. د روسیه د تاس اژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 28 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان په کې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامنۍ په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی څرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لورې د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق د ممنوع شیانو د قاچاق قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکې ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو او دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم عراق لیکوبا خیدري د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړي موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټا پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړې چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې سحاق هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان انجونو او د طبي انسټیټونو زده کړیالانو پرکول کار کړی.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه پورا توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته له 300 زرو زیات سیلانیان ورغلي دي.
یو ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لاکو شاوخوا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدلای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو د دې ټولګې پر راپورونو. د بشري حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لاله وړاندې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري لا زیات ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي طالبانو په دې باندې سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پرمخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. په همدې حق لاس موږ د همکار راپورټ خوښی.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وپاڼه خبر شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخانیسي به د هغه خزو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړه او غاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکو نوري ونوسی. په بیان کې راغلی دا داسې محال ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانه چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکی شکنجه په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپاند خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړ کېږي. د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټیک پونځي یوه مخکنی محصله لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو ورسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کال کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کاوه. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله دموګه هر هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصول چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په څیر امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له تا کومه نه کړو چې دا د طالبانو سخت ریسي او دا د طالبانو دښمنۍ د خصو په وړاندې په ډایمه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه ونې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څنګه طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه ده تایید کړی چې په دغه طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ یو لوبډل مشر راشد خان په خپل ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو لامل خوشینی خوده لیده. راشد خان ویل دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د خزو او نجونو له خپګان ډک انځورونه ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمند کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپل دې پریکړې د بیا کتنه وکړي او د اسلامي اصولو پرانا کې د خزو اونجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ زینو نورو افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربس هم د پریکړې په اړه خپل خبرګون پر خپل اجتماعي پاڼو کې څرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینې نن په کندهار کې یو ناسته جوړ کړی ده چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیار برخلیک لپاره یوازینی درانه څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول موږ فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده
زمونگ در لومری سمستر فاینل از مویانو تا صورت پاتی دی چه مونگ تا اوار رکل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از مویان این اخیستل گیگی مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دن نوش شو لدولت مو خوخته نداده تیز مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مستقرو تا دبان ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نیوازی دنجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په له منځه یوسي بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
هله تند سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات یو خزه د بل خزه لپاره حلول شي د سینارینه نشي کولای.
د یادونه نه چې لالوړان د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیندوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سو یو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه د څلورم ستر خار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستای دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونی د حلب ترنیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر خار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه هم خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه خار ونیسي، خو د تازه راپورونو لمخې درنې بمباری د یاغیانو د پرمختګ مخه ډب کړې ده. په همدې حکله د احمد چیبر راپور ته وکړي.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بی پورس د هما شهر تر 2 کیلومتري پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشتي د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پروزوبل سوریې ته په پوزیان واستوي که چیرته خوشتنه تری وشي. روسیه بیا ویل دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ایزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریه ته داخل شوی دی او دغه وسلوال د پلازمینه دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډیره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړي دي. دولتي رسنۍ او د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غرب سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتر کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټوله مهمه لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو وی بل سرچینه ویل دي چې د زین العابدین غره د ننولو لعمله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خند رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرشي سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړ ځواکونه د سیشن بی پروسیمې تر رسیدلې دي. د روسیا او د سوریې د حکومت له لوري په شمال ویدیزو سیمو کې بمباری په روسي ورځو کې زیات شوې دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویل دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی. خو دمشق د ورته اداو پاړه مخکې هم ډیر لږ نظر سرګند کړی دی او په خوې داسې ویلی وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه پنښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودریدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون نه وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر ګڼ افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت لامل اندېښمندي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمیر غړي د پولیسو له لورې نیول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمیر غړي له کور او د کار له ځایه نیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بیخي ګډوډ دي، اوس سرکونو باندې چک پوسټونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي، او ګاډي نه کوزه بس ډار کې تاڼې دلی ګاډي مال ته بجې بجې پات. بل الله سبزي منډي د خور غریب خلزي د مزدور کې اخو یو منډي پرې خو ټول اوچت کړی دي.
ما خپل د زمانه ونی ول کرکټ کاو هغه کرکټ کې ونی ول اوچت کړ او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. د کمیټې پرون سه شنبه د دسمبر په 3مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د پلازمینی په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم غندي. په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونه ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بې وزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرخې لا غاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قومندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زورو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
مخکې د دې نه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم، پام وکړئ په نورستان کې د نورستان ولایت اړوند راپورته. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 مریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوخه کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي څو په راتلونکي د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپورته غوښتي به هم را ګرځو او د خبرونو لنډیسته به ووري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبيع کلاګانو مالامال پروت هغه ولایت ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیس کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای په روان المریس کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو رانو بهیدونکو سندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه ل 300 زرو زیات کورنی او بهرنی سیلانیان ورغلی دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
1403 کال شروع کېده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300 زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 150 سیلانیان د هغه تختر او د وړکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټر راتلي. ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلې دوه دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیان ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندوکا پر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنی او بهرنی ګرځندویان ورځي او که وسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاور رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه وست د دې خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تک پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د غوړو د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي دا طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي. دغه د ښځو مکتبونه الیک وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدای نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مخکې د دینه چې د سپورت لړګاره ونی ز خبرونه درته وړاندې شي په وکړې د سات لاند خبرونو ته. یو شمیر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډانو اکسپرس ټریبیون رسپانو لیکلی دی چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سې شنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د بریټ پترس کې وژل شوی دی. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندل او دای د بنسټیزو بشري حقوقو یو بل وحشتناک سرغړونه بللې ده. په دې پریکړه پر وړاندې په پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي د اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی او ورته وخت کې د کرکټ ځینو لوبغاړو لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربس هم د دې فرمان په خبرګون کې ټویټونه کړي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. د نړیوالو چارو بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو او بشیندل دي او وښکې بهون کې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړای دی. د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 می جوپې د لیګلو خبر تاره هم ور کړی دی او د ناتو سرمنشي مارکروټ نن ویلي دي چې د ناتو تړون ټول غړیو د موافقه کړی دی چې د تبلومړی تو ورکوي چې د اوکرين زیربناوي وساتي. مارکروټ په بروکسل کې د ناتو د 22 غړو هیوادونو د بهرنۍ او چارو د وزیرانو د غونډې دوهم ورځ تر پایل مخکې خبريالانو ته ویل غړي هیوادونه تیر شپه پر دې خبرې هم کوي چې اوکرين ته به کافي د فای هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپل زیربنای تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاوني سي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه و نيزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکي ونې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې د شلوريزو سیالي او لوبلړې پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالي پای ته ورسېدي او روانه ونې د فوټبال اتلانو لیگ پیلېږي. د هندستان او استرالیا ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو دویم لوبه د اډلیټ په خار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوريزي سیالي هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې خې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو اربیا په نړیوالو سیالیو کې خې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالي وبللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالي کې له بنگلاديش، په دویم سیالي کې له سریلانکا او په درېم سیالي کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالي کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د دسمبر په درېم نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې و چې افغان لوبډلې په 4 ګټل او توپونه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او 23 منډې وکړي. په دې سیالي کې هم مخکخ افغان منډ جوړونکې فیصل خان چې 25 منډې وکړي. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 23.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر همند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړي او لوبه وګټله. کڅه هم په افغان توپ چونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانګزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې لماتي ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړی سیالي بنگلاديش ته بایللې و. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شوې و، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانگزی دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 43 منډه وسوځید او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپل منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه تر سره شوې و، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې و. په یاد لوب کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یاد لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه محمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي. خو د افغان لوبډلې لډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانید چې خطو پهنه وکړي. مخکخ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وي او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. د غراز فیصل 44 او محبوب خان 12 منډې کړې وي. دغه سیالۍ کې افغان توپ وهونکو 28.2 ورونه لوبولي و، 112 منډې کړې وي. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي، او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه ټاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونه درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل. نن نیپال ته وبایل، او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوسو، د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نیشنل لیول باندې وو، خو که 2010 پورته موږ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو. او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی و 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو، بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټ فارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټ فارم برابرې او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرې میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي او نور هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سکواډونه موږ او تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چور سره په بینچ باندې ناست و، هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ترای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ایبیلیټي شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ هو تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات و، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات و. علامه محمد غزنفر ډېر بیزي ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی و، پس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه. ترڅو چې دوی میچ سره بلد سي اغه نمخ کې ورته غا تمریناتي کیمپ او فزیکی کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړای وو نو رښتیا هم د پرفارمنس دا ډیر ښه پکون کړی دا او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هواد راتون کې خی چې دغه هواد سره کم راتون کې کرکټ پروډوس کوي په دې هله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر ووسی او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغه په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغه ته چانسز برابر شي
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د انتخاب په پروسه جواب ویلې ده
د لوبډله پاول زل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب سوې انتخاب پروسه ډیر زل تر سره سو او ډیر زیات تمرینات هم نکړل لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د 19 کلن لوبډلو تر سره کول او سفرونه ایم پیل کړ او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر هو زتر د مزلې دلې دي لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري تر دا ډیر وخت نه د لوبغاړي سي دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څنګه برخه دي دا هغه لوبغاړي دي چې آسی له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوب کړي په 2011 کال کې او په هغه وخت کې د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوی وو
د اتیاد اورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مست نشم وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مو لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوی لوبغاړي رحمان الله ګربز صدیق الله تل حضرت الله زازه محمد نبی درویش رسولی بد زبید اکبری ګلبدین نائب کریم جنید عظمت الله عمر زه محمد اساق مجیب الرحمن ننګیالی خروټ نور احمد فضل حق فاروقی نوین الحق او فرید احمد ملک دی د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز صدیق الله تل رحمت شاه محمد نبی راشد خان عبدالملک درویش رسولی اکرام علی خیل ګلبدین نائب عظمت الله عمرزه مجیب الرحمن ننګیالی خروټه فضل حق فاروقی علامه محمد غزنفر نوید زدران فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي د غراس په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړه ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوم لړ کې ځای ورکړل شوی دی نوموړي د آسیایي ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده همدارنګه مجیب الرحمن چې لډیره وخت د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې وو یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی د ولید چې د شلوریزو سیالیو لوبلړې به د دسمبر په 11 د 14 او 14 نیټه وي د غراز د ورځنیو سیالیو لوبلړې به د دسمبر په 11 او 19 او 20 نیټه تر سره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړې به د دسمبر په 28 نیټه پایل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو د هندستان د کرکټ ادارې په خوانه سیکرتر جیشا د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک باندې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جیشا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه خبر پاڼه زیاتوي چې جیشا د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلي او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي د ښاغلی شاه له قوله لیکل شوی دی چې د نارینه و د کرکټ پراختیا ترڅنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډیر کارونه وکړي خبر پانه لیکي چې شا تر دې وړاندې د کرکټ اسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 اوریز جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیگ جوړول او د المپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
پوز د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیگ چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د غسیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمه بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داوودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داوودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګولکیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبز یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، اینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخبه لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر 10 نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22 نیټه پیل شوی وو تر 25 نیټې دوام کړی وو، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یاد ټیسټ لوبې کې جسپریت بومراه 8 لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاړۍ کې 116 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه پیل او تر 8 نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي. چې په دې سیالیو کې ګټون کې لوبډله بعد د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندستان مخکې ده. 15 سیالۍ کړې دي، 9 ګټلې دي او 13 نمرې لري. خو هندستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانسونه لري چې پایلو به ته ورسیږي. دغه را سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 14 نمرې لري. همدارنګه آسترالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډېره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلو به ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو ده. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28 نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلینډ چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 101 اویا منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه ترسره شوې ده چې د نومبر په 20 نیټه پیل او په 1/3 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 366 منډې کړې وې. خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړی ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 133 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې ورسته خبر ده بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه. تر 26 یې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 116 منډې کړې وي او مهدی حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوریزي سیالۍ هم پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچوونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډمورو هغه په نه پاڼو کې 228 منډې وکړي. بل انګلیش توپ وهونکې ټام بنټم چې په لاسو پاڼو کې 233 منډې وکړي، او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم پاتو پاڼو کې 216 منډې وکړي. د افغان لوبغاړو لډلې حضرت الله زازه بل لوبغاړی و چې په وو پاڼو کې 120 منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې مړک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امده خبر په لوستلو سره د دی ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپن کرزوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے ژوند 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 خکولائے دے ژوند 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سر راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوندن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر با از موینا کے دنقل یاو وڑو کے کاغاز او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مین تو خواگے اشارے پا مسنجر کے یہ زواب واری مسنجر کے یہ زواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خائستہ لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کھول دے جن 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 کھول دے یہ خلکو 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 کھولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جوندن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دا چخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے Shut, 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 shut